سلامونه ستړي مشهیر تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پرخوالی کمشنر مارتا کاس د ازادي اروپا ازادي رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداري ورکړې چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو خړ ډالې وي. کاس دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپای پارلمان په ویناسته کې کړې دي. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د ازادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړي توګه د ازادي اروپا ازادي رادیو پر ساتنې او د رادیو ته پر لاسرسي متمرکز و. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه فرمان په خبرګون کې جوړ شوی و چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی و. په یاد فرمان کې د یو سي جی ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی و. یو سي جی ایم د مارچ په 16مه په یو لیک کې د ازاد اروپا ازادي رادیو ته څرګنده کړې و چې مرستې به یې لغوه کړي. ازادي اروپا ازادي رادیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغه اداره کې دا دعوا وکړه چې یو سي جی ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس لوري د تصویب شوی بودیجې مخه ونیسي. که څه هم وروسته یو سي جی ایم له دې پریکړه په شا شو، خو دروسه یې ازادي رادیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې رادیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نیټې په رخصتۍ دي. د امریکا د خزانی او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایی ځواک د بې پیلوټ الوتکو د پرزو د خرڅون له کبله پر یوې شبکې چې له شپږو بندیزونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي. دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبه د اپریل په لومړۍ نیټه کړی دی. د ازادي رادیو د فرداد څنګه د راپور لمخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری پونوم هوای شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله. دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي، په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې فعال ده. د امریکا د خزانه وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیبلټ الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکانو او متحدانو ته ګواښ پیښوي. دغه پټکو دا تجهیزات ډېر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاس ته ورځي. د امریکا پوځ وایي د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی. په هغه بیان کې چې پرون سه شنبه د پوځ لخوا خپور شوی راغلی، د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی. د دغه امریکایي سرتیری د مړي د پلټنې عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوالې همکارۍ او پر مختللې ټکنالوژۍ په مرسته څو ورځې دوام وکړ. د پلټنې عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وو په یو ډن کې ډوب شو. د درېو نور امریکایي سرتیرو مړي او د موټر او موټر د مارچ په 13مه لندن د رایستل شي وو. تر اوسه د مړو شو پوځیانو هیات په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په تیرو لسو ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 320 ماشومان وژل شوي او له 600 ډېر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ خپور شوی راغلی، په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 13مه دالنصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات تاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان سوي دي. نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایست په ځان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ. زموږ لومړنی موضوع د بیولوژي حجره ده. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول راځو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شول، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي، او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو، د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل، هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله، د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سول او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول، او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي، او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ شوي، لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډیرو حجرو څخه جوړ شوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې دی حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړي دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړي دي، همه وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې شي کېږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي دي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یوځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسو ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو، د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوې عدسیې کار شوي دي تر څو موږ وکولی سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ شوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجودات په نامه سره یادیږي، هغه لکه بکتریا، وایرس، دا غرکم میکروبونه دی، دا ټول چې دی چې سوی دی دی وی حجره ډیر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډیرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي، هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه، لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډیر محتویات، ډیر ارګانلونه، ډیرې برخی لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وای. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروټینونه شامل دي، شهم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی، دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري. چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري، چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته، چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي. هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی، موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی، دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چیشتي شامل دي، خپل سایتوپلازم کې چیشي شامل دي، چیش څخه جوړ سوی دي؟ هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل سوي پروټینونه، منحل پروټینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري، چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي، چې خپل دغه رشتې چې دي، دغه د حجرې ساختمان یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده، جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډیر ساده، واکیول موږ وایو چې ډیر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډیره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډیر وجود لري، خو ډیر لږ لږ ځایونه او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شی ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي. او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي؟ خارجي. دا د دې څه اساسي دنده سول. نور په تفصیلی ډول په نورو سیمفونو کې به تاسو ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه وایو. سینټریولونه چې دي د مایکرو ټیوبز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیدونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیدونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاسټیدونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسو حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چې ښکاره یي. او خپل د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوشل سوې ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دی چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دی چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. رازو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلیې ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دې دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه لري. انشاءالله چې د ټولو موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرني برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اتم ټولګي لومړی لوست ته، په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. زموږ د اووم سیم درسونه نور پای ته ورسېدل، او اتم ټولګي د بیولوژي لومړنۍ موضوع به نن موږ او تاسې شروع کړو. زه هیله لرم چې تاسې به د صنف تر پای پورې ټوله موضوعات په ښه ډول سره نوټ کوي او زده کوي به. ټوله خپل کتابچې د ځان سره ولري، او کوم څه چې په لوست کې ویل کېږي هغه د ځان سره نوټ کړي او زده کړي. رازوز موږ نن لومړنۍ موضوع ډېره دلچسپه موضوع ده چې د ژوندۍ موجوداتو طبقه بندي به پکښې کې زده کړو. لکه څرنګه چې پوهیږئ، زموږ د ژوندانه په ټولو برخو کې موږ د شیانو طبقه بندي، یعنې کله چې موږ په الماری کې خپل شیان تنظیموو، هر شی دپاره موږ جلا طبقه جوړوو. هر شی په یو منظمه خانه کې موږ سره ترتیبوو. دغه رقم د ژوندۍ موجوداتو دپاره، تر څو موږ د دوی په پیدا کولو کې، د دوی په پیژندلو کې، د دوی خصوصیاتو په پیژندلو کې غلط نسو، نو د هغه دپاره ژوندۍ موجودات هم طبقه بندي سوي دي. رازو په دې فصل کې به موږ د ژوندیو موجودات طبقه بندي وپیژنو چې دوی په څه ډول طبقه بندي سوي دي، ولې ډېرې طبقې یا هم ډېر برخې په کښې کې رامنځته سوي دي، او هغه برخې چې په ژوندیو موجوداتو کې دي هغه په څو عالمونو باندې ویشل سوي دي، یعنې څو عالمونه موږ په ژوندیو موجوداتو کې لرو. زموږ د درس موضوع به د اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې دوام وکړي. رزو د طبقه بندي تاریخچې ته مخکې له دې چې طبقه بندي ته لاړ سو، موږ باید پوه سو چې کوم عالمان وه چې په دې برخه کې ګډون کړی و. څه د پاسه 2000 کاله مخکې لومړنی عالم چې طبقه بندي یې وکړل هغه ارسطو. نوموړي ژوندي موجودات یوازې او یوازې په دوو طبقو حیواناتو او نباتاتو باندې وویشل، او ویې ویل چې حیوانات او نباتات هم بیا په درو برخو ویشل سوي دي. یو هغه حیوانات چې په وچه کې ژوند کوي، هغه حیوانات چې په هوا کې ژوند کوي، او هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي، دغه ډول نباتات هم. نو وروسته دغه کوم نظریه چې وه تر ډېرو کلونو پورې دوام وکړل، مګر وروسته ولیدل سول چې بې له حیوانات او نباتاتو ځینې نور ژوندي موجودات هم وجود لري. نو بیا وروسته ډېر عالمانو پر دې باندې نور نظریات وړاندې کړل، کشفیات یې وکړل، چې بالاخره لومړنی عالم کارلوس لینس یا هم کارل لینه په نامه سره یو سویډنی بیولوژي پوه و چې هغه د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي د هغوی د خواصو او نوي پر اساس باندې جلا کړل، یعنې حیوانات او نباتات یې هم په مختلفو برخو باندې وویشل. لینا په خپل سیستم کې د ارسطو ځینې نظریاتو یا په ځینو خبرو موضوعاتو کې تغیرات راوستل. لومړی دا چې هغه موږ وویل چې نوموړي حیوانات او نباتات په مختلفو ګروپونو باندې په ډېرو ګروپونو باندې وویشل، او بل دا چې لینا راولاړ سو دغه طبقه بندي سیستم یې چې و د هغه د ژوندیو موجوداتو د نوي او صفتونو پر اساس مختلف ګروپونه جوړ کړل. رزو دینه چې وه هغه خپل سیستم چې جوړ کړی و ټولو حیوانات ژوندیو موجوداتو ته نومان کښېښول، چې دغه نومان چې وه د دوهګونې نوم ایښودنې په سیستم په نامه سره مشهوره دی. هغه ټولو ژوندیو موجوداتو ته یو نوم ورکړ چې د دوو برخو څخه تشکیل سوی و، له دوو یوناني کلمو څخه ترکیب سوی و، چې لومړۍ برخه چې وه هغه کې د ژوندي موجوداتو جنس معلومېدې، چې دغه برخه د جنس په نامه سره یادېدله او په غټ توري سره شروع کېدل، او دوهمه برخه چې وه هغه د ژوندي موجوداتو د نوي پر اساس وه، یعنې په هغه کې موږ ته د ژوندي موجوداتو نوه راښود، چې هغه بیا په کوچني تورو سره پیل کېدل. د مثال په ډول هغه ډېر ټول ژوندي موجودات چې وه په دغه ډول سره یې وویشله، چې ډېری عالمان چې وه دا خبره تایید کړل چې کوم د چې دغه طبقه بندي یا ژوندي موجودات طبقه بندي کړي دي، او هر یو ته یې د دوهګونې نوم ایښودنې پر اساس نومان ورکړي وه. دا یو ډېر ښه نظریه وه، ځکه دوی به په هغه کې دغه کوم نومان چې وه پر ټوله نړۍ کې ورڅخه استفاده کېدل، او د ژوندیو موجوداتو په منځ کې به نه غلطېدل، د دوی ترمنځ به فرق کولای سوی د هغوی د خصوصیاتو پر اساس باندې. وروسته د طبقه بندي پوړونه چې وه هغه پوړونه چې وه وټاکل سوله، چې د دغو پوړونو پر اساس باندې ټول ژوندي موجودات پیژندل کېږي. دغه پوړونه چې وه د نوي څخه ده یا هم د سپیشیز څخه شروع کېږي. موږ وایو کله چې یو نوه لرونکي ژوندي موجودات سره یو ځای سي، دغه څو نوي چې کله سره یو ځای سي جنس جوړي، چې د دې خواص د دغو ژوندیو موجوداتو خواص یو بل ته ډېر سره ورته وي. ورپسې کله چې څو جنس سره یو ځای سي فاملي جوړي، او کله چې څو فاملیانې سره یو ځای سي اورډر جوړي، کله چې څو اورډرونه سره یو ځای سي کلاس، بالاخره کله چې څو کلاسونه سره یو ځای سي فایلم، او په اخر کې چې کله څو فایلمونه سره یو ځای سي کینګډم یا هم عالم جوړوي. د مثال په ډول کچیرې موږ د سوی طبقه بندي په نظر کې ونیسو، د هغه نوه چې ده د هومو سپاینس په نامه سره یادیږي، وروسته جنس یې چې دی د هومو په نامه سره یادیږي، او فامیلیه ده هاینودای په نامه سره یادیږي، اوردر یې چې دی د پرایمیتس په نامه سره یادیږي، کلاس یې د ممالیا، فایلم یې د کوردتا او عالم یې هم د انیمالیا په نامه سره یادیږي. دغه رقم د ټولو ژوندي موجوداتو دپاره عالمونه دوی ټوله په چیسر سوي دي، په دغه اوو پوړو باندې ویشل سوي دي. ورپسې راځو موږ شپږ عالمونه وایو، لکه څرنګه چې ارستو مخکې یوازې او یوازې ژوندي موجودات په دوو برخو ویشلي، په دوو برخو طبقه بندي کړي وه، چې هغه حیوانات او نباتات وه. مګر وروسته چې ډیرو عالمانو ولیدل، ډیر نور ژوندي موجودات وه چې ځینو به یې د حیواناتو خصوصیات او هم به یې د نباتاتو خصوصیات خپل په ځان کې درلودل، نو هغو ژوندي موجودات ته به دوی نه حیوان ویلی سوی او نه به هم نبات ویلی سوی. ځکه نو بیا شپږ عالمونه رامنځته سوه، چې په دغو شپږو عالمونو کې حیوانات طبقه بندي سوي دي او دوی هر یو بیا خپل ځان ته مختلفې برخې لري، کلاسونه لري مختلف. چې لومړی یو ډول یې چې دی خپله یوګیلینا ده. یوګیلینا هغه ژوندی موجود و، کله چې عالمانو ولیدی دغه ژوندی موجود شین رنګ درلودی او د زیایي ترکیب په واسطه یې خپل خواړه خپل آماده کول. دوی وویل چې دغه یوګیلینا به د نباتاتو په ډله کې شامل کړو، مګر وروسته دوی ولیدله چې یوګیلینا د متروکا یا فلاجل په واسطه حرکت کوي، چې دا خپله موږ ویلي په نباتات کې نباتات د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولی، چې دا خپله د حیواناتو د خصوصیاتو څخه و، مګر په یوګیلینا کې هم وجود درلودی. وروسته عالمانو دغه مشکل په دې سره حل کړي چې دوی نور عالمونه رامنځته کړل. د هغو عالمونو څخه راځو څو دنې وایوس. لومړی راځو بکتریا. بکتریا چې د خپله واړه جسمونه دي، ډېر کوچني جسمونه دي، چې ځینې یوه په یو دانه او ځینې هم په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. بکتریا چې دي موږ وایو مشخصه هسته نه لري، نو ځکه د پروکاریوت په ډله کې راځي. پروکاریوت موږ ویلي وه چې پرو خپله د ساده او کاریون د هستې په نامه دي، یعنې هغه ژوندي موجودات هغه حجرو څخه عبارت دی چې هسته یې مشخصه ونه اوسي. بکتریا چې ده هغه په دوه ډلو باندې ویشل سوې ده، چې یو یې د ارک بکتریا او بل یې هم د یو بکتریا ده. د ارک بکتریا چې ده هغه موږ او تاسې وایو چې دا په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې ډېر ژوندي موجودات ژوند نسي کولی، لکه څرنګه چې بکتریا پروکاریوت و، ارک بکتریا هم د پروکاریوت په ډله کې راځي. دوی په هغه ساحو کې ژوند کوي لکه تودې اوبه، تروې اوبه او داسې نورو ساحو کې چې ډېر ژوندي موجودات هلته خپل ژوند ادامه نسي ورکول. ورپسې د یو بکتریا، دا هم د هسته چې ده مشخصه نه ده او دوی چې دي په اوبو، خاوره او ځینې چې دي د انسانانو په بدن په داخل کې هم ژوند کوي، چې د اوغو څخه یو ډول د اشریشیا کولی په نامه سره دی، چې دغه اشریشیا کولی ځینې چې دي د انسانانو دپاره ډېر اهمیت لري، ډېر ضروري دی. دوی چې دي په کولمو کې ژوند کوي او د هضمي سیستم کې کومک کوي، یعنی د خوړو په هضمولو کې، ټوټه کولو کې مرسته کوي او د ویټامین کې په جوړولو کې هم برخه اخلي. او دغه کم د یو او ارک بکتریا چې و لومړی په یو عالم کې شمیرل کېدل، خو وروسته د دوی خصوصیات چې و یو تر بل توپیر یې درلودی، نو ځکه په دوو عالمونو باندې وویشل سوه. ورپسې راځو د پروتستا عالم. د پروتستا عالم چې دی د فنجي خلاف، دوی چې دی هسته چې ده مشخصه ده، یعنی د یو کاریوت په ډله کې راځي، چې یو موږ ویلو د حقیقي او کاریون د هستې په معنا سره و، نو پروتستا چې ده د یو کاریون په جمله کې راځي او د دوی هسته مشخصه ده. او پروتستا موږ وایو چې ځینې یو حجروي او ځینې هم په کالونی یا په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې د هغو څخه کوم پروتستا چې نباتاتو ته ډېره ورته دي هغه د الجی، او کوم چې حیواناتو ته ډېر ورته دي هغه د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د فنجي عالم ته. فنجي چې دی خپل په ځان کې کلوروفیل نه لري، مګر هسته یې مشخصه ده، یعنی د یوکاریوت په ډله کې راځي. او دوی چې دی خپل خواړه د چاپیریال هغه کم تجزیه سوي مواد څخه چې کوي ځان ته جذبوي. او موږ وایو چې ښه مثالونه چې دی خپل مرخیری دی، پوپنک دی او خمیر مایه، ټوله د فنجي په مثالو کې موږ یادولی سو. ورپسې راځو د دوه نور عالمونه چې د نباتاتو او حیواناتو عالم دی هغه واضح کوو. لومړی راځو د نباتاتو عالم وایو. لکه څنګه چې هم په تیر صنف کې موږ د نباتي حجرو موضوعات ویلي وه چې هغه هم د نباتاتو د عالم سره موږ کولی سو ډېر موضوعات یې یادوري کړو. د مثال په ډول موږ ویلي وه چې نباتات حجروي دیوال لري، بل موږ وایو چې نباتات عموما شین رنګ لري چې د کلوروفیل د مادې د شتون له امله دی. نباتات چې دي ځینې ټوله نباتات چې دي هغه موږ وایو څو حجروي دي، یعنې ملټي سلولر دي، د څو حجرو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. نباتات خپل خواړه د زیایي ترکیب په واسطه خپل د ځان دپاره اماده کوي. دوی وایي چې نباتات چې دي هغه له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت نسي کولی، او بل دا چې نباتات د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل نشکره کوي. وروسته راځو حیوانات ته. نباتات او حیوانات ډیر نور موضوعات هم په ځان کې لري چې د لې یوازې موږ خلاص یو څه لنډ موضوعات یې تر بحث لاندې نیسو. حیوانات چې دي لکه څرنګه چې نباتات حجروي دیوال درلودی، مګر حیوانات حجروي دیوال نه لري. دوهم دا چې نبات حیوانات کولی سي له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت وکړي، او دوی چې دي د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل ښکاره کوي، او هغه هم د څه شي له امله؟ هغه د دې له امله چې دغه حیوانات چې دي خپل د ځان سره مشخص حسي غړي لري. زموږ موضوع پر همدې ځای پای ته رسیږي. زه هیله منده یم چې تاسو به د موضوع څخه استفاده کړئ او ټول موضوعات مو نوټ کړي او وروسته د ځان سره زده کړي. راځو زموږ د درس اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. په دې برخه کې موږ درې سوال لرو. دغه درې سوالونه تاسو خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه ورسره پیدا کړئ. لومړی سوال: د طبقه بندي پوړونه ووایاست. دویم سوال: بکتریا په څو ډوله ده واضح یې کړئ. دریم سوال: د پروتستا عالم واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدیہ لچی ټول جوړ روغ او صحت مند بیا است. شر اخلاص د نه هم ټولګي بیولوژي مضمون ته. نن ورځ رازوز موږ د نه هم صرف بیولوژي مضمون په یو ډیر شایسته موضوع باندې شروع کو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په نه هم ټولګي کې موږ په اتم ټولګي کې ویلي چې نه هم ټولګي کې به موږ سیستمونه وپیژنو. زموږ او ستاسو ټولو بدنونه چې دي هغه د نه سیستمونو څخه جوړ شوي دي. که چیرې موږ په کتاب کې په نظر کې ونیسو، هغه اووه سیستمونه راغلي دي، مګر عمومي ډول چې دغه اووه سیستمونه راغلي دي، دا ځینې چې دي هغه دوه سیستمونه دي چې په یو فصل کې تاسو ته بیانوي. زموږ لومړنی فصل چې دی د هضمې سیستم او د هغه دندې دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسو وپوهیږو لکه څنګه چې موږ ټوله پوهیږو چې ماشیناله دغه رقم موټران دوی چې دي د خپل فعالیت د سرته رسولو لپاره تیلو ته ضرورت لري، یا هم نور مواد ته ضرورت لري. دغه رقم انسانان هم د خپل روزانه فعالیتونو د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د غذایي موادو څخه لاسته راوړي. دغه غذایی مواد چې کله زموږ د بدن په واسطه جذبیږي، په دغه وخت کې ځینې پړاوونه ځینې مرحلې طی کوي، چې هغه پړاوونه او مرحلې ورسره غړي موږ تاسې په دې فصل کې پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د اولې صفې څخه تر پنځمې صفې پورې دوام وکړي. راځو په لومړۍ موضوع باندې پیل کوو. زموږ لومړنۍ موضوع ده د هضمې سیستم جوړښت. زموږ انسانانو ټولو بدنونه چې دي کله چې دوی خواړه وخوري، هغه چې دی په کوچنیو ذراتو باندې بدلیږي، په کوچنیو ذراتو باندې ټوټه کیږي، وروسته بیا د استفادې وړ ګرځي، یا هم بدن هغه جذبوي، چې دغه سیستم د چپ په نامه سره یادیږي، د هضمې سیستم په نامه سره یادیږي. په دغه سیستم کې موږ دوه برخې لرو چې دواړه برخې راځو پیژنو. لومړی برخه کې چې د هضمي ټیوب وجود لري، چې د هضمي ټیوب د خولې د تش څخه شروع کیږي او په لوی کولمو باندې پای ته رسیږي، چې د دې په داخل کې د خولې تشه، کومه، مری، معده، کوچنی کولمې او غټي کولمې شامل دي. ورپسې دویمه برخه کې چې د هضمي غدې شامل دي، چې په هغه کې موږ د لاړو غدې، د معدې غده، اینا او د پانکراس مرستندوی غده یادولی سو. دا هضمي سیستم چې دی په دریو مرحلو کې کم خواړه چې اخلي هغه هضموي. هغه چې دی لومړی په خوله کې هضموي ټوټه کوي، وروسته په معده کې او په آخر کې په کوچنیو کولمو کې. راځو دغه غړي او د دوی دندې ټوله په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو خوله، د خولې تشې ته. د خولې په تشې کې چې دی غاښونه او ژبه شامل دي چې هغوی د هضم په عملیه کې برخه اخلي. د انسانانو غاښونه چې دي عموما په دوه ډوله دي، یو چې دي د شیدو غاښونه دي او یو هم همیشني غاښونه دي. کله چې یو ماشوم پیدا کیږي د هغه غاښونه چې دي د شپږ میاشتنۍ څخه شروع کیږي بیا تر درې کلنۍ پورې د دوی غاښونه راځي چې هغه شل دانې او د شیدو غاښونه په نامه سره یادیږي. وروسته د اووه کلنۍ څخه تر دیارلس کلنۍ پورې دغه غاښونه په تدریجي ډول سره لویږي. کله چې دا غاښونه ولوېدل پر ځای کم غاښونه راځي، همیشني غاښونه راځي. همیشني غاښونه چې دي هغه بیا دغه کم غاښونه چې دي د دیارلس کلنۍ څخه تر شل کلنۍ پورې پوره کیږي او د شل کلنۍ څخه تر دوه دېرش کلنۍ پورې دغه غاښونه چې د شل کلنۍ څخه پورته عمرونو کې بیا تر اندازه دوه دېرش چې شپاړس دانې په پورتنۍ ژامه کې او شپاړس دانې په لاندنۍ ژامه کې. زه د غاښ جوړښت پیژنو چې غاښ څه ډول یو جوړښت لري او خواړه په څه ډول سره ماتي ټوټه کوي. زه موږ وایي غاښ چې دی عموما زموږ پورتنۍ ژامه او لاندنۍ ژامه کې چې کوم غاښونه موجود دي هغه ټول غاښونه یو ډول جوړښت لري چې دغه غاښونه چې دي درې برخې لري چې د تاج برخه ده، د غاړې برخه ده او د ریشې برخه ده. زموږ ستاسو غاښونه چې دي هغه د مینا په نامه د یو کلکې مادې په واسطه پوښ شوي دي چې کلک جوړښت یې غاښ تور کړی دي. د مینا وروسته چې ده تر مینا یو څه نرمه برخه وجود لري چې هغه د آج په نامه سره یادیږي او دغه آج برخه چې ده تر هغه لاندې بیا عصبي رشتې او د وینې رګونه وجود لري او د دغه عصبي رشتې چې دي د دغه اخیرنۍ برخه چې ده بیا چې ده د ریشې برخه ده. عموما د مینا پورتنۍ ساحه چې ده هغه د چپ نامه سره یادیږي، د تاج په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د غاښو ډولونه پیژنو. غاښونه چې دي کوم غاښونه چې په پورتنۍ ژامه او په لاندنۍ ژامه کې وجود لري هغه مثال په کوچنیانو کې چې دي مثال د اووه کلنۍ څخه کښته شل دانې او بیا بعد له شل کلنۍ دوه دېرش دانې مکمل غاښونه وي چې دوی په څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي چې هغه لومړی څلور غاښونه چې دي هغه د سنایا په نامه سره یادیږي. د سنایا وروسته دوه جوړې نور غاښونه چې دي هغه د انیاب په نامه سره یادیږي او د انیاب وروسته دوه په پورتنۍ او لاندنۍ ژامه کې دوه جوړې نور د کوچنی اسیا په نامه سره یادیږي او د کوچنی اسیا وروسته درې جوړې نور غاښونه چې دي هغه د لوی اسیا په نامه سره یادیږي. دا د انیاب غاښونه چې دي هغه نسبتا د نورو ته تیره څوکه لري چې د خوړو په پرې کولو کې چکې مرسته کوي. مطلب اصلي د خوړو پرې کول چې دی هغه د چا په غاړه دي، د انیا په غاړه دي. دا چې دی کل په همیشني غاښونو کې په ماشومانو په شیدو غاښونو کې چې دی هغه بیا د اسیاب او انیا د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب د چې دی هغه یو یو جوړه چې دی غاښونه لري د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب د دي. ورپسې راځو ژبه پیژنو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې ژبه چې ده د خبرو کولو وسیله ده. ژبه چې ده هغه یو غوښنه ټوټه ده چې د خولې په تشه کې قرار لري او د دې په واسطه څو دندې سرته رسیږي. یو خو دا چې ده ذایقې موږ معلومولی شو چې هغه ذایقې څلور دانې دي، خوږوالی دي، تریخوالی دي، تریوالی دي او مالګینوالی دي. عموما مالګینوالی چې دی هغه د خولې ژبې په څوکه باندې معلومیږي. دغه رقم دی ټوله چې دی د ژبې مختلف برخې مختلف ذایقې مشتره معلومي او بل دندې دا ده چې دوی چې دی خواړه چکی لندي چې ترڅو د ماتې دو وړ وګرځي او د هضم وړ وګرځي. خواړه لاندې او باندې کوي چې په دې سره خواړه چکیږي، لندېږي، نرمېږي او د هضم دغه کیږي چې مثال هضم سي. ورپسې راځو د لاړو لابیا غدوایو.
موږ وویل چې په خوله کې چې دی کله چې خواړه خوله ته ولاړ سي د په ژبه کې داسې اندژم شا د ژبې شاوخوا داسې غدې وجود لري چې هغه چې کله خواړه داخل سي یا حتی په سترګو باندې هم ولیدل سي دغه غدات چې کیږي فعال کیږي، چې دغه غدات یو ډول انزایمونه تولیدوي چې د دغه انزایمونو په واسطه دا لاړې غدې لاړې چې کیږي راځي او په دې سره خواړه لمدیږي او نرم کیږي. موږ وایو چې خپل دغه د لاړو غدې چې دي درې غدې موجودې دي، چې یوې چې ده د غوږو لاندې غده ده، بلې د ژامې لاندې ده، او بلې د ژبې لاندې غدې دي، چې دوی چې دي یوازې د مثال د لاړو د ترشو کول دنده په غاړه نه لري، د هغه تر څنګ د خوړو په هکله فکر کول هم د چې کوي دوی سرته رسوي. ورپسې راځو کوما یا حلقوم. وایو موږ او تاسو وایي کله چې کوم خواړه په خوله کې وژول سي، میده سي، ټوټه سي، هغه بیا چې کیږي د خولې څخه و کومې ته ځي. کومه چې د هغه خپله ژب خوله او چشي سره یو ځای کوي، مري مري او خولې تر منځ ساحه د چې په نامه سره یادېږي، د کومې په نامه سره یادېږي، او کومه چې د ډېرې نورې دندې هم سرته رسي. ګوري زموږ او ستاسې کومې ته چې دی، هغه د سترګو لاره، د پزې لاره، همدارنګه د غوږو لاره هم چې د خلاصه ده، نو په دغه ساحه کې چې دی حنجره هم وجود لري. په کومې کومه د چې کېږي د دې لامل کېږي دته یو کوچنۍ ژبه ده چې د ویلا په نامه سره یادېږي یا د ژبکۍ په نامه سره یادېږي. کله چې خواړه ځي کومې حلقوم یا حلقوم ته، په دغه وخت کې دغه ژبکۍ چې ده د تنفسي لاره چې یې بندي، چې دغه تنفسي لاره چې کله بنده کی هغه د دې لامل کیږي چې خواړه و اپګلایټس یا هم حنجرې ته ولاړ نسی او پر ځای چیرې ولاړ سي، مری ته ولاړ سي. نو دا یو ډېر مهم دنده دی چې کوي سرته رسي. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع او مهمه موضوع ورپسې ده چې د کومې بعد راځي. هغه چې ده مری ده، مری چې ده موږ وایو عضلي ټیوب دی چې په ټولو بالغو انسانانو کې چې تقریبا 25 سانتي متره پورې چې لري اوږدوالی لري. موږ وایو مری چې ده هغه څه ډول حرکتونه اجرا کوي، غیر ارادي حرکتونه اجرا کوي. غیر ارادي حرکتونه چې ته ویل کیږي، ګوري زموږ د بدن سیستمونه چې دي په دې کې ځینې چې دي ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. غیر ارادي او ارادي څه ته ویل کیږي؟ غیر ارادي دې ته ویل کیږي چې زموږ او ساس په کنټرول کې و نه اوسي، یعنی هغه خپل فعالیت خپل سر ته رسي، زموږ په مثال په کنټرول باندې هغه مخ ته نه ځي. او ارادي به هغه دي چې زموږ په کنټرول باندې هغه مخ ته ځي. مثال د خبرې لاسونه، پښې چې دي، هغه چې دي ارادي دي. عضلات چې دي د لاسو او پښو ده، هغه چې کیږي یعنی زموږ په کنټرول کې دي. موږ کولای شو چې کله وغواړو لاس پورته کړو هغه وخت یې پورته کوو، او کله چې وغواړو لاس کښته کړو کښته کوو. یعنی فعالیت چې کله دوی سرته رسي هغه زموږ په اراده کې دي، او پس غیر ارادي زموږ په کنټرول کې نه دي. نو موږ وایو چې مری چې دی هغه غیر ارادي حلقوي حرکتونه سرته رسي، یا هم موږ وایو موجي حرکتونه سرته رسي. کله چې خواړه ځي هغه داسې نه دي چې کله مثال موږ او غواړو خواړه تیر کو یا د مری خپل فعالیت سرته ورسي، او که موږ ونه غواړو هغه ونه رسي. چې په دې سره کله چې خواړه د کومې څخه مری ته ولاړ شي، په دا ځای کې موجي حرکتونه صورت نیسي چې خواړه دې ته ارباسی چې د مری څخه چیرې ولاړ سي و میډیا ته پورې ول سي. چې دغه موجي حرکتونه چې دی په ځینو حیواناتو کې چې دی موږ په لویدلې سو چې کله دغه حلقوي حرکتونه اجرا کیږي، یا کله چې دغه موجي حرکتونه اجرا کیږي، هغه موږ کولای سو چې په اسانۍ سره ووینو. لکه مثال د خبرې تاسو ټولو به اوش لیدلی اوسي، یا هم زرافه لیدلی اوسي، کله چې دی خوراک کوي د خولې څخه مثال کومې ته کوم غذایي مواد لاړ سي، بیا د کومې چې کله مری ته ولاړ سي، په دغه د ستوني په برخه کې چې دی د تچ کیږي یو ډول حرکتونه اجرا کیږي، موجي هم حلقوي حرکتونه اجرا کیږي، چې هغه موږ په واضح ډول سره لیدلې سو. دا غره کم په اوش کې هم دی چې کله خوراک کوي هغه موږ چې کول په واضح ډول لیدلې سو. ځینې انسانان چې دی د ستوني په برخه کې، د غاړه په برخه کې، د دوی د غاړه په برخه کې هم واضح معلومیږي چې د دوی کم خواړه چې دی هغه چې کیږي د مری څخه چیرې روان دي و معده ته روان دي. مګر په ځینو انسانانو کې دا په واضح ډول سره نه معلومیږي.
دا وز موج او ستاسی دا نن یو مهم موضوع چی موج او تاسی اویل پا دی که موج دا هزم برخی اویل چی پا هغه برخو که موج اویل دوی برخی وی چی هزمی تیبو او دا هغه غری مو پیجنل هم دارنگا موی چی پا هزمی سیستم که چی دی زینی غدات هم چی که یه برخ اخلی لکه زینی مهم چی لکه دا اینه او پانکراس مرسن دوی غده وی ور سره مو غاښونه پیژندل د غاښو ډولونه مو پیژندل چې غاښونه مختلف ډولونه درلودل او په د خوړو په ټوټه کولو کې مرسته کول ژبه مو پیژندل چې ژبه یوازې د خبرو کولو وسیله نه ده بلکې د خوړو په لمدولو کې او د غذاتو په فعالولو کې هم چی لري لوی ونډه لري او ور سره مو د لاړو یا هم لابیا غوډه مو پیژندل کومي مو پیژندل چې کومي کم اساسي دنده سرته رسي او ور سره مو میری پیژندل چې میری چې دی هغه د خوړو په پوری وهلو کې مرسته کوي ان شاء الله چې په موضوع باندې مسر خلاص شوی اوسي او ټول موضوعات مو د ځان سره نوٹ کړي او کوم مشکل پکې کې ونه لري راځوز موږ او ستاسو د موضوع اخیرنی برخه ته په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاس راوړي لومړی پښتنه ده غاښونه په څو ډوله دي ډولونه موږ او تاسې وپېژندل هغه ډولونو نومان ووایاست او ورسره ووایاست چې دنده یې څه شي ده ورپسې دوهم سوال د هاضمې سیستم جوړښت کې کومې دوه برخې شاملې دي کومې دوه برخې چې وې د هغو ټولو کوم په هغه برخه کې چې کوم غړي شامل و هغه ټول نومان هم ورسره واخلي دریم سوال حلقوم چیرې قرار لري او دنده یې څه شي ده ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومني هیله لرم چې جوړ روغ صحتمند بیاست شرم لاس لسم ټولګی ته نن ورځ موږ تاسو سره زو د لسم ټولګی بیولوژي مضمون لومړی لوست باندې پیل کوو هیله لرم چې تاسو به د دې صنف تر پایه پورې سره اوسئ او ټول موضوعات په ښه ډول سره نوٹ او زده کړئ زموږ د نن ورځې موضوع د علمي میتودونو باندې شروع کیږي چې ډېر یو اړینه موضوع ده تاسې چې کله غواړئ د معلومات راټول کړئ تاسو کولی سئ د دغو علمي میتودونو له لارې خپل معلومات په صحیح ډول سره لاسته راوړئ زموږ درس به د دوهمې صفې څخه تر اتمې صفې پورې دوام وکړي راځو د علمي میتودونو پړاوونه وایو علمی میتودونه چې دی د ستونزو د حل کولو او معلوماتو د راټولولو لپاره منظمه پروسه ده دا د ساينس پوهانو لپاره یو لارښود دی چې د څېړنو او تجربو د ترسره کولو پر مهال پرې عمل کوي علمی میتود عموما لاندې پړاوونه لري چې هغه به موږ او تاسې په تفصیلي ډول سره ووایو لومړی راځو موږ وایو چې دا پړاوونه چې دی شامل دي په لومړی د پښتنو مطرح کول مشاهده د فرضیه جوړول د فرضیه تحلیل او د فرضیه د تحلیل پایلې دي او په پایلې کې د راپور چمتو کول راځو د پښتنو په مطرح کولو سره پیلو د پښتنو په مطرح کولو کې موږ تاسو وایو چې دا د زده کړې سیړنې او پرمختګ لپاره بنسټیزه پروسه ده د مناسبې پښتنې جوړول د ستونزې د ښه درک او حل لپاره لومړنی ګام دی د پښتنو مطرح کولو اهمیت ډېر دی موږ وایو چې دا چې دی د موضوع روښانه کوي د ستونزې د اصلي اړخونو تشخیص کوي د لا زیاتو معلوماتو او سیړنې اړتیا پیژني د دې همدارنګه د حل لپاره د دقیقې لارې غوره کول راځو د پښتنو د مطرح کولو ځانګړتیا وایي مشتوی باید دی چې ډیر روښانه او لنډ ووسی ځانګړي ووسی او همدارنګه باید د سیړنې وړ ووسی د سې پښتنو ووسی چې پر هغه باندې څېړنه وکولای شو مثال خبره د ویټامین سي کمښت د انسان پر بدن باندې څه اغیز لري دا د سې موضوع چې پر دې باندې موږ کولای شو چې څېړنه وکړو او د پښتنو مطرح کول چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال ځنی پرانیستي پښتنې مثال خبرې ولې تاسو فکر کوئ چې اقلیمی بدلون مهم دی دا یو پرانیسته پښتنه ده همدارنګه بندې پښتنې دي مثال خبرې آیا د ګرمۍ درجه د نباتاتو وده اغیزمن کوي چې په دې سره موږ یوازې په هو او یا سره ځواب ورکولای شو ورپسې تشریحي پښتنې دي چې د هغه د پاره وضاحت ته ضرورت دی مثال خبرې د چاپیریال ککړتیا اصلي لاملونه څه شي همدارنګه
بل ډول چې دی تحقیق پښتنې چې د هغه لپاره موږ چې کو تجربه کوو چې مثال د خبرې د ګرځند ټکنالوژي زیاتېدونکي کارول د ذهني روغتیا لپاره څه پایلې لري. دا ټول چې و د پښتنو ډولونه وه. بل موږ وایو د پښتنو د جوړولو لپاره باید کوم ګامونه موږ سرته ورسو. لومړی چې دی د ستونزې پیژندنه ده چې باید موږ ستونزه وپیژنو. دویم باید راولاړ شو د موضوع په اړه لومړني معلومات راټول کړو. دریم باید هدف وټاکو چې موږ کوم هدف ته غواړو ځان ورسو. څلورم باید د پښتنو بیا ارزونه وکړو، یعنې پښتنې بیا د سره باید د ځان سره وګورو. وروسته بیا راځو هدف چې پښتنې مو وټاکل، دا چې سول دغه کوم پروسه چې د بله چې سوه خلاصه سوه. ورپسې راځو مثال ښه مثال موږ کولی سو په عمومي پښتنو کې چې ولې ځینې خلک د مطالعې پر مهال ډېر چې کېږي مصر وي. مثال د دې دپاره بیا موږ څه کو په وضاحت پسې ګرځو، د دې په جواب پسې ګرځو. دا چې و دغه کوم هدف چې دی موږ پکې ټاکلی دی پښتنه مو بیا د سره کتلې ده، دا ټوله مو چې کوي دا کوم عملیې چې وي هغه مو ټوله پکې کې ترسره کړه. د پښتنو مطرح کول چې ده د هر ډول زده کړې او څېړنې لپاره حیاتي مهارت دی، او که پښتنه په سمه توګه مطرح شي نو د ستونزو حل به ډېر اسانه سي او د څېړنې د پایلې کیفیت به هم لوړ ولاړ سي. ورپسې راځو د پښتنو د مطرح کولو وروسته مشاهده ده. مشاهده چې ده د علمي څېړنې بل دویم بنسټیز ګام دی چې پکې یو څوک د یو پیښې، پروسې یا څیز په اړه دقیق معلومات راټولوي. دا د علمي میتود لومړنی پړاو ګڼل کېږي او د یو پوښتنې یا فرضیې د جوړولو بنسټیزه برخه ده. مشاهده موږ داسې هم تعریفولی سو چې مشاهده چې ده د چاپېریال، طبیعت یا هرې ځانګړې موضوع په اړه د حواسو، مثال د خبرې په حواسو کې لید او ریدنه د لمس دی، بوی دی یا هم خوند له لارې د معلوماتو راټولولو پروسه ده. د دې د مشاهده چې ده هغه یا هم مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول سره کېږي، او همدارنګه باید کله چې مشاهده موږ ترسره کوو هغه باید دقیق او منظم اوسي، او همدارنګه هدفمند باید، یعنی کوم هدف چې مو دی هغه زموږ د پښتنو په نظر کې نیول سره باید زموږ هدف چې سوی وي ټاکل سوی وي، او بی پلاه اوسي. مثال موږ د چا شخصي نظر یا نوشن په نظر کې، یعنی څه چې حقیقت دی هغه باید په نظر کې ونیسو. همدارنګه مشاهده چې ده هغه هم مختلف ډولونه لري، چې یو کیفی مشاهده ده او بل یې کمی مشاهده ده. کیفی چې ده هغه مشاهده ده چې د یو پیښې یا څیز کیفیت موږ ته بیانوي، مثال پاڼه چې د شین رنګ لري، او کمی مشاهده چې ده هغه مشاهده چې د شمېرې اندازې له مخې معلومات موږ ته وړاندې کوي، مثال پاڼه چې ده هغه 15 سانتیمتر اوږده ده یا 15 سانتیمتر اوږدوالی لري. د مشاهده د پروسې چې د پاره چې دی موږ باید څلور ګامونه مخته یوسو. چې لومړی چې دی د موضوع یا پیښې ټاکل دي، د اړوند وسایلو کارول دي، همدارنګه د مشاهده ثبتول دي، او د پایلو تحلیل دي. د مثال په ډول په کمی مشاهده کې موږ نور مثالونه داسې هم ورکولای سو چې اوبه چې دی په سل سانتي ګریډ کې جوشیږي، همدارنګه په کیفی کې بل مثال داسې ورکولای سو لکه چې د ګلاب ګل چې دی هغه شبوی ورکی، خوشبویه دی. همدارنګه ډیر نور مثالونه هم موږ ورکولای سو. ورپسې مشاهده چې ده د مثال د پښتنې چې موږ کوو د هغه په نظر کې نیول سره کیږي، او د مشاهده ځینې ستونزې هم لري چې ځینې وخت شخصي نظریات په نظر کې دغه کېږي، نظر کې نیول کېږي، یا هم د تجهیزاتو نیمګړتیاي، همدارنګه محیطي شرایط چې کېږي سره برابر نه وي، هغه ته چې زیان رسوي، مثال هوا، رڼا یا شور، ستونزې کولای شي چې مشاهده چې زیان ورسوي. ورپسې مشاهده موږ وایو چې په پایله کې داسې ویلی سو چې مشاهده چې ده د علمي څېړنې او زده کړې مهم مهارت دی، او د دې لپاره چې مشاهده ګټوره وي باید منظمه، هدفمند او بې پلوه ترسره سي، او د علم په نړۍ کې ټولې لویې موندنې چې دي هغه له ساده مشاهدې څخه پیل شوي دي. دا کوم مثال څه چې نوي ابتکارات سوي دي، نوي شان لاسته راوړل سوي دي، همدارنګه لوی څېړنې چې سوي دي، تشفيات سوي دي دا طول دا دغو ميتودونو پا نظر كيني ولو سر 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 وقت ترازو دا فرضية جوړول فرضية چه دا يوه ستونز دا حل يا دا يوه پشتوني دا جواب لپاره يو اتکال يا احتمال لزادي كي دا يسو چه آغا غلط ووسي او يا هم سهي ووسي يعني دا دا سهي حتمينه دي چه باید سهي ووسي كي دا يسو غلط هم را ووسي علمي ميتود پلار كي دا تجربو دا چه دي مروي دا علمي ميتود پلار كي دا تجربو او سيرونو پا واسطه از مويل كيجي نو موږ فرضیه داسې تعریفولی سو چې فرضیه چې ده هغه د علمي بیان دی چې د یوې پېښې پروسې یا ستونزې د تشریح یا حل لپاره وړاندې کیږي دا باید د ازموینې وړ او مشخص وي او د شواهدو پر بنسټ باندې اټکل وړاندې کړي د فرضیه ځانګړتیاوې چې دي هغه هم باید لکه څنګه چې مو دا نور وویله باید مشخصه روښانه واوسي د ازموینې وړ یې د شواهدو پر بنسټ واوسي او لنډ او ساده واوسي د فرضیه د ګامونو چې دي هغه هم باید موږ لومړی راولاړ سو ستونزه وپېژنو معلومات هغه په باره کې راټول کړو بیا د فرضیه باید بیان کړو او په اخر کې باید د ازموینې وړتیا ارزونه وکړو یعنې کوم پروسه چې موږ سرته رسولې ده هغه باید بیا د سره څخه یوارې وګورو همدارنګه فرضیه چې ده هغه هم مختلف ډولونه لري چې په مختلفو طریقو سره مخ ته ځي وروسته بیا د فرضیې د ازموینې پروسه چې موږ باید راولاړ سو دغه کوم ازموینې چې موږ وکړله هغه خپل ځان سره ټول نوټ کړو او د هغه باندې بیا یو د سره تجربې د لارې مثال یو حجره موږ وینو یو شی موږ وینو هغه تر مایکروسکوپ لاندې وینو یعنې تجربه باید شکو پر اجرا کړو نو موږ داسې ویلی چې فرضیه چې د علمي څېړنې یو مهم پړاو دی چې د ستونزې د حل لپاره یو احتمالي لوری ښیي که فرضیه تایید سي نو د څېړنې لپاره نوې دروازې پرانیزي خلاصیږي او که رد سي نو د ستونزې د لا ښه درک لپاره نوي فرصتونه وړاندې کوي ورپسې راځو بل پړاو چې دی هغه موږ او تاسې وایو چې د فرضیه د جوړولو وروسته راځي د فرضیه جوړولو لپاره باید موږ په نظر کې ونیسو چې د فرضیه د جوړولو وروسته چې کوم مراحل لازم د هغه د مخه باید موږ فرضیه چې ووسی هغه باید ډیره مشخصه ووسی اور تر ازو د فرضیه د تحلیل پایلې موږ وایو د فرضیه د تحلیل پایلې چې دی هغه موندنې دي چې د تجربو او سیرونو په پایلې کې ترلاسه کیږي دا پایلې روښانه کوي چې آی فرضیه تایید شوې ده رد شوې ده یا د لا زیات سیرونو اړتیا لري د فرضیه د تحلیل لپاره باید موږ معلومات راټول کړو د معلومات تحلیل وکړو د فرضیه ارزونه وکړو او همدارنګه د پایلو بیان هم باید اجرا کړو ممکن مثال دا کوم لغه چې معلومات موږ لا سره وړو ساغه غلط اوس بیا داغه د پاره لکه مخې چې موېله د دې لپاره موږ شي کوو نور معلومات راټولول سو یعنی زموږ پوهه په دې کې شي کیږي نور هم زیاتیږي او د فرضیه د تحلیل لپاره باید مثال پایله خلاصه کړو احتمالي وضاحتونه باید ورکو او د راتلونکي سیړنه هم باید سره وکړو نو چې مثال که پایله نامعلومه وي نو د راتلونکي سیړنو وړاندیز باید وکړل شي ورپسې راځو موږ په پایله کې داسې ویل چې دا چې دی خپل ډېر اهمیت لري مثال علمي پرمختګ پکې کې رامنځته کیږي د ستونزو پیژندنه پکې کیږي همدارنګه د څېړنې تکرار کیږي چې بیا ځلې موږ چې کوو په دې کې تکرار ترسره کوو ورپسې راځو د فرضیه د تحلیل پایلې موږ وایو چې دا د فرضیه د تحلیل په پایلو کې دا ټول موضوعات موږ چې شي کیږي شامل دي موږ وایو د فرضیه د تحلیل پایلې چې د ستونزې د حل لپاره یو مهم ګام دی کله فرضیه تایید شي نو دا نوې معلومات د نوې معلومات د لاسه کولو لپاره بنسټ جوړوي که فرضیه رد شي نو د ستونزې د ښه پوهیدلو لپاره نوې سیرنیز فرصتونه هم شي کیږي زموږ لپاره برابرېږي لکه څنګه چې مو په تیر موضوع کې دا وکړلم ورپسې اخیرنی او مهمه برخه د راپور چمتو کول دي راپور چې دی د معلوماتو پایلو یا سیړنو د وړاندې کولو رسمي سند دی چې د یوې ځانګړې موضوع په اړه بشپړ معلومات او تحلیل وړاندې کوي د راپور موخه دا ده چې د لوستونکو لپاره موضوع واضح کړي او پریکړې لپاره لارښوونه وکړي د راپور چمتو کول د لپاره باید د موضوع باید ټاکل شوی اوسي معلومات باید راټول شوی اوسي د راپور جوړ لګښت باید پلان کو چې سړول یو راپور باید موږ جوړ کو. د راپور لیکل پکشي کې ډیر مهم دي چې باید کم موضوع چې موږ لیکو کمی تجربه چې موږ کړی داغه پر اساس باید یو خلاصه واضح موضوع موږ راواخلو. د راپور بیا کتنه کله چې مو راپور خپل هغه کم نظریات کم تجربه کم مشاهده چې موږ پکشي کړی وي هغه چې مکله ولیکل موږ باید بیا کتنه وکړو تر څو په هغه کې کچیر یو غلطي یو ځای یو نقطه پاتې سی اوسه هغه پکشي کې اصلاح کو. او راپور په اخر کې چې دی د راپور وړاندې کول دي چې کوم راپور چې موږ چمتو کړی وو هغه بل اخره آماده دی او بیانوي. د راپور چې دی هغه روشن مثال ځانګړتیاوې دا دي چې روشن او دقیق یې یعنی کوم کسان چې موږ خپل راپور وایو هغه څخه مفهوم په ژر اخلي. همدارنګه راپور باید هدفمند اوسي باید منظم جوړښت ولري بې پلو اوسي مسلکي او رسمي اوسي. مثال موږ کولای شو سرلیک لیکو د سرلیک کې موږ لیکو چې د اوبو ککړتیا او د هغې اغیزې دي مقدمه پکښې کې لیکو د معلوماتو برخې پکښې کې لیکو مثال ډولونه دي لاملونه دي اغیزې دي او پایله او سپارښتنې پکښې کې لیکو او په اخرنۍ برخه کې لیکو چې سرچینې د کومو ځایو څخه موږ دا معلومات راټول کړي وو. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع انشاءالله چې ګټه مو ځینې اخیستې. په اخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د علمي میتودونه کې کوم پړاوونه شامل دي. دویمه پوښتنه راپور څه ډول باید چمتو کړل سي. درېمه پوښتنه د فرضیې جوړولو پړاو کې څه شی باید اجرا سي.